پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تمې ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خيوي خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د پاکستان پوز وی افغانستان پولیس ته نږدې په کورما کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سختدریزو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درانه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د آسیا د پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالر هغې مرستې هرکلی کړی چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره کړي دي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې د هغو 200 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې د آسیا پراختیايي بانک ورسره د 2022 کال د بحرانونو په وړاندې د غبرګون له پروګرام سره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دغه بانک دا مرسته له دغه ادارې سره د ملاتړ په برخه کې د پام وړ همکاري بللې ده. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې کارکوونکی صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو ژورنالیست شیر الله او د 19 کلنو کم عمره ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي دي. سرچینې د لوبغاړي نوم نه دی ښودلی. سرچینه دا هم وایي چې لا معلومه نه ده یاد کسان هلته د سیاسي پناه اخیستو لپاره پاتې شوي او که بیرته افغانستان ته د تلو نیت لري. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړی د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. جرمني د هغه کړکېچ د هواري لپاره چې له اوکراین پولیس سره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر راپورته شوې، ډیپلوماتیکې هڅې تیزې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي د پاکستان هغه ادعا څیړي چې ترهګرو پر پاکستان د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخیستې. د پاکستان اندېښنې څه دي؟ اسلام آباد کې له خپل خبریال سره خبرې پرې کوو. محصلان وایي پوهنتونونو کې نویو محدودیتونو یې درسي بهیر ټکنی کړی.
د پونتون ټول فضای د سخالی ول کتره وختونه پر کم سوکتونه هله قمندې د درس سره نه لري.
کونړ کې خلک شکایت کوي چې په نشو د روغ دو کسانو شمیر زیات شوی او دوی ته ورسره سرخوګای هم زیات شوی.
د شپې کریچو خوندینه دي، هر څه چې په لاس ور شي پټي تر دې چې په خپل من کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې.
د فرانسې او روسیې ولسمشران نن مسکو کې سره ګوري او دویم نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په بلوچستان کې وروستۍ ناامنۍ او پر افغانستان د اغیزو په اړه خبرې پکې کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبری ټولګه د سر موضوع دا چې طالبان وایي د پاکستان د پاوز د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره کارول شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کول شي چې دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان د پوز چارواکو وروسته له هغه دا ادعا کړې چې پرون یکشنبه د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسۍ کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
روسته له هغه چې له پاکستان پوز د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسۍ کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوی چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړې وه چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اګست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي وه چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې طالبان وایي د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره د پاکستان پر ضد کارول شوې. د پاکستان اصلي اندېښنې څه دي او که رښتیا هم داسې وي دا پیښې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ د تحلیل لپاره یې له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال طاهر خان سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي، راځئ په دې پیل کو چې د اسلام آباد اساسي او اصلي اندېښنې څه دي؟
ډیر مننه ستاسو. د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربند هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیات شوي دي. سره چې دا مسله خو سننه دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر هم ستاسو په رپورت کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوې ده، او پاکستان په بیانیو کې دا ویلي دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځینې دا حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځ حمله لوی وه د کورم چې کوم پاکستان سره افغانستان سره وخت د کورم دا پوستا یا د کورم دا پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام وا، او دغه د کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کوم ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دي چې دغه دریز هم اون لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنه کړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګ بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پاوز دغه ادعا سیړي، کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دار چې پاړی کو باندې به ډیر منفی اغیز وی که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپل د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکو کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره ویني نو دی خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خدا خبره کوي چې دی بچاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو په پاکستان کانه نشي سره دی چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروي دي د افغانستان، او دی دا په طالب تور نه لګي، په خاني حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښه به وشوي. لیکن پاکستان خو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع اولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه اونې ول شي ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوه د حکومت په بنسټ باندې دوی دار دي مسولیت دی چې افغانستان خوره بل
ځای استعمال دي مسولیت دوی. اما خان صاحب یو ورسی پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه د ممکن اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته څه ډول کتلای شو؟ آیا خې اړیکه بللی شو یا ملګرتیا اړیکه ورته ویلی شو، او کنه اړیکه سره په تضاد کې دي؟
زمانه دردار تر دواړو اړیکه ډیر خې دي. داغي سوچ او فکر یو دی، کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې یا 2002 کال کې هغه وخت کې پوله کرخه آزاد وا تګ را تک آزاد، افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلی سیمو کې ملمانو، اوس زما خیال ا حالت ته چې اوس پاکستانی طالبان د غی ملمانه دی. یو دویم دا خو به د امریکایي ډرون حمله وي، هغه حمله اوس تقریبا ختم دي. دریم پخوانی حکومتونو په پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یاد وي چې کله طالبانو د اگست په میاشت کې زندانونه مات کړل، نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغې د ځینې مشرانو هغوی د جیرونو نه بهر راووتل. دا هم د دلته تشویش ده. نو معنا دا ده چې پاکستانی حکومت به د افغان طالبانو نه زیات
کور مودان. ډیره ډیره مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې له غزای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په یو بل ورته موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر د افغانستان سره د بشري مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او ټیکاو د اهمیت په اړه خبرې کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیناورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي، او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل، تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
مرد افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغشتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
سره انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکله چې 13 اگست میاشت کې طالبان واکته ورسېدل، د پاکستان لوړ پړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوندو مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ولسمه فوقلاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله، تند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
درنو واورو او بارانونو ورسره طوفانونو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي چې سیمه ییزو چارواکو ته د لارو د خلاصون امر کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندې شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. د دغه وزارت د بیان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل،
مسیر کوتل حاجګک
د ورستي واورو له امله د حاجګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیک په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د مال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي، خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیک په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیک په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل،
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دي. موږ له خپل ګرانو یوادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي، غوښتنه کوو چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندې سیمه تستانه شي،
کار برګشت وکونه.
خغلی وبید زیاته کړ چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت د مرستیال ویاند خغلی اخشناس په خبره دویا څه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتر سړکونو نه واوري پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشټوالي په خاطر په اکثر سیمو کې لوی لارې څو نه بندې وي او د لورو پروتو سیمو خلک د خاري سیمو مرکزونو ته لاسرسي نه پیدا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کنم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمې تاوده موضوع دا ده چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د مسلې په اړه خبرې وکړي. احمد تکلی تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې لسګونه زره روسي سرتیري د اوکراین په سرحد کې راټول شوي او لویدیځ پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مسکو ته ځي چې له خپل ساري ولادیمیر پوتین سره د دې کړکیچ د سوله ییز حل په اړه خبرې وکړي. ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم 40 دقیقې ټلیفوني خبرې وکړې. د فرانسې جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې دواړو مشرانو د اوکراین په مسله کې د هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل چې په دې خبرو کې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځ د زیاتېدونکي حضور د دوام په غبرګون کې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو ترڅنګ د روسیې د ګواښ د مخنیوي پر هڅو بحث وشو. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم واشنگتن ته روان شوی اولاف شولتز د انګلا مرکل پر ځای د کارل پایل وروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته سفر کوي. پر جرمني له دې کابل انتقادونه وشول چې اوکراین ته د وسلو له استولو سره موافقه ونه کړه، خو شولتز به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې د اوکراین په کړکیچ کې د جرمني د منځګړتوب ونډه په ډاګه کړي. شولتز پرون له برلین څخه د روانېدو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جرمني به اوکراین ته وسلې ونه لیږي، خو وی ویل چې هیواد باید د بالتیک هیوادونو ته د سرتیرو د استولو لپاره چمتووالی ونیسي. جرمني اوس مهال په لیتوانیا کې د ناټو د پوځي عملیاتو مشري کوي او هلته شاوخوا 1500 سرتیري لري. لویدیز وایي چې روسیې له 100,000 زیات سرتیري د اوکراین په سرحد کې ځای پر ځای کړي او شک لري چې ښایي روسیا د اوکراین د نیولو پلان لري. روسیا که څه هم د اوکراین د اشغال اداره د ویخو له لویدیز څخه د پراخو امنیتي تضمینونو غوښتنه کوي. په دې غوښتنو کې یوه هم دا ده چې اوکراین به هیڅکله په ناټو کې نه شاملېږي.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
افغانستان بانک هڅه کوي په دې هیواد کې اسلامي بانکداري پراخه کړي. د افغانستان بانک لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې موخه افغانستان بانک لپاره د طالبانو د دویم مرستيال عبدالقادر احمد په مشرۍ غونډه جوړه شوه. د خبر پاڼې لمخې په یاد غونډه کې خاغلی احمد ویل چې د افغانستان بانک په هیواد کې د اسلامي بانک والی پراختیا تجمن دی او کولای شي د دې برخې د پراختیا لپاره د خصوصي بانکونو لپاره اړینې اسانتیاوي رامنځته کړي. نوموړي د افغانستان بانک سره په دې برخه کې د خصوصي بانکونو همکاري هم ارزښت مانه وبلل او ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت به خصوصي بانکونو ته په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ راوروسته په دې هیواد کې ګډوډ شوی بانکي سیستم لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د تیر لمریز کال په پرتله هندوستان ته د افغان صادراتو د ډیرېدو خبر ورکوي. د دغه خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر لمریز کال هندوستان ته د افغانستان د صادراتو کچه 400 میلیونه ډالره وه، خو سږ کال تر دې دمه د اندازه 1500 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. هندوستان ته د افغانستان وچ او تازه میوه، طبي بوټي او قالینې صادرېږي. او د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت په کاپیسا کې د کبانو د روزنې په زیاتېدو ټینګار کوي. د دې وزارت له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کرنې وزارت سرپرست مولوی عبدالرحمن تیره ورځ کاپیسا ولایت ته سفر کړی او هلته یې د یوې غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د کاپیسا پریمانه اوبو او ښې هوا ته په کتو باید په دې ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات شي. د کرنې وزارت په خبر پاڼه کې ژمنه شوې چې په کاپیسا کې به د کبانو د روزنې لوی فارمونه جوړ شي او کرنیز خدمتونو ته به پراختیا ورکړل شي. په کاپیسا کې اوس مهال د کبانو د تولید او روزنې شپږ ویشت فارمونه شته چې تیر کال 15 لس ټنه کبان تولید کړي وو. او د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن په افغانستان کې د بهرنیو اسارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو ډالر 1.90 افغانۍ 5.5 پوله، یو یورو 1.03 افغانۍ 3.5 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 1.14 افغانۍ 5 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.99 افغانۍ، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 4 پوله او زر پاکستاني روپۍ 550 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو زه دولسنیمې بجې بیرته راستنیږم خو پاتې څو شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړئ
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه تموزه احمد تکل هر کله کوم د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلانه چې په تیرو څورزو کې بیرته زده کړې پیل کړې دی وای په هنتونونو کې وضع شوی او محدودیتونه پر تدریسي بهیر ډیر اغیز کړای او راتلونکو ته ډېرې هیلمنې نه دي په تاودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د سلوغې د میاشتې ل دیارلسمې رئیسې بیرته پرانستل شوې خو د نویو مقرراتو لمخې هغه محصلانه چې په دې سیمو کې به پخوا د شپې په هنتونونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې لخوا خپل زده کړې پر مخ یوسي
نګدې پینځه ورځې کېږي چې په شپږو ګرم سیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي د هلکانو سربیره ظاهرا انجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري خو په ډیر توپیر خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او انجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی خو استادان بیا ټول نارینه دي نوموړي وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو ته ویل شوی چې ټولګي نه بهر ونه وزي روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي
زه هو زما هم سنفیانه مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ په هانتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستل لپاره دي د ځکه چې په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم ما ته یو بس رانه کړ شي ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي نو زه به دغسې ډیګري څه وکړم
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداره عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زراول شوې وه نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوط سی به پوهنتون ته نه راځي د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه پوهنتون ته راځي
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي وه لکه تېره وختونو پر کم څوک دونه هلاقمندي د درس سره نه لري ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا شوی
د تاودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوسمهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپنی پوهنځي محصله وه نوموړې وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړې د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي
نه پوهېږم ولا زم بیخي دوراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم راته بیخي ستونزمن دی ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس او ګریوه
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرزالعمل نه دی بشپړ شوی
تر اوسه پورې خو د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري څخه کومه اعلامیه نشر شوې د جزئیات د طرزالعمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي کله چې دا پروسه تکمیل شي نو له هغه وروسته کولای سړی کولای شي چې د ټول جریان هغه او جزئیات دا ډول دي
طالبان د اگست په 15مه پر افغانستان واکمن شول خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي طالبانو دا خبره نه درد کړې خو ویلي ورته د طرزالعملونو په جوړولو کار کوي
په کونړ کې په نشو د روغدو کسانو شمیر زیات شوی هلته د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او ان له جمعتونو غلاوې کوي
د کرهال کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پر نشي توکو د روغ د کسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
په کرهال دم کلی تیشان او آباد ل چګلی او شګی او د ساګي په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شته د غلاګانې کوي او سارل کوي چانه سپلای او بوټان پټ کی جمعه نبیټیګانی ویستلې د موټرو نبیټیګانی وباسي څلور تختې نه پیږي د کوټو په سرونو باندې کابل شپه د لوسین په غاړه باندې د ماخام په ټیم کې چخصودا مودا کوټه وړي په دغه ټیم کې دا چې سایکل دی چاکو باندې والي دی او لزر په دې ستلې دي د والو په کې څه پاتې نه دي او دکې پاتې دي.
خلک وای دغه معتادینو په ټولنه کې د غلا او سربیره نور زیات ځوانان او نوی زلمین هم په بیلابیلو نشئی توکو روګدي کړی دي او که مخی وننی ولشی نو ټولنه با د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی وای پر نشئی توکو روګ دو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخ ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روګ دي ځوانان بیخي زیات شوی دي پرنا ورځ په عملارو کې ولاړ وي د شپې ترې څوک خوندي نه دي هر څه چې په لاس ورشي پټي تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولین نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي تر څو ټولن او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وای چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روګ دو کسانو د نیول لپاره عملیات تر سره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي رادیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږېدمه دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو وړې به عملیات وکړو 15 نفره به گرفتار کړو هملته جلال آباد ته نقلوي زه تي باغه کوم چې روانه علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي خو یې ته بیا موږ دا سپینګیري نه پرېږدي چې موږ لا نیولي نه یې سپینګیري علما راسي ګورې دا جلال آباد ته ماسته وي نو کدی دا د سفارش سلسله قطع کیو او بل دوی عملاً همکاري را سره وکي.
خو قومي مشران بیا وای د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي خو د دې پر ځای چې د روګ دو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هرې ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو محترمه دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو یو زره لرګي واخلو دغه مې ارزو تاسو زر ته زره دغه نشر کوي چې طالب شیبان له موږ د مایوبینو رفی راکي زر نیم جمعه هم خو په یخ کې تیر که دا بل خو دا نور نیمه خو په ګرم کې تیر کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عباس روزګان له چوری ولسوالۍ سماري ولي ده. مشکل مې دا دی ورور دلته خورای پیتو کې ډېر په ګرانه بیه چې باید زه مجاهدین وروسته دا غواړم دا په ځینې اقدام کې او ارزانه کې ازادي راډیو ته مننه باید زما پیغام نشست کړي.
زما غوښتنه دغه د زهر کلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمې ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي باید خوندي فعال کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا
تاو د نن ورځې له خبرونو ورهاخوا تر بیا د خدای پامان.
اوریدونکو ورورو دویم نیمای ته ورسیدو، وروسته درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په بلوچستان کې روسي نامنۍ او پر افغانستان د اغیزو په اړه خبرې پکې کیږي. کوربای احمد تکل دی، خو اوس